امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شافیا سرداریم هله د چروغ جوړ خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمې بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
ایران د سید درې په نوم د یو نوي توغندۍ تولیدول اعلان کړی دی د لیبیا چارواکي وایي چې د اسلامي دولت د سلګونو وژل شو جنګیالو مړي خپلو هیوادونو ته د انتقالولو منتظر دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسرایل او فلسطین ترمنځ د نښتو په اړه عجله غونډه کوي پوره خبرونه ویان سید سلیمان شاه ایران د شنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د یو نوي توغندۍ په تولیدولو کار پیل کړی دولتي رسنیو د دفاع د وزیر حسین دهقان له قوله وویل چې د سید درې توغندۍ 20 کیلومتره لوړ پرواز کوي او تر 160 کیلومتره پورې لاره وهلی شي ایران د دې نوي توغندۍ د جوړولو اعلان په داسې حال کې کړی چې له متحده ایالاتو او سعودي عربستان سره تشنج ورځ په ورځ زیاتیږي د اسلامي دولت د سلګونو وژل شوو وسلوالو مړي له لیبیا نه خپلو اصلي وطنونو ته د انتقالېدو منتظر دي دغه مړي دا وخت د لیبیا د مصراته د ښار په یخچالونو کې پراته دي بیرته تونس سودان او مصر ته په لیبیا کې د اسلامي دولت د وژل شوو جنګیالو د مړو استول دغو عربي هیوادونو ته ځکه یوه حساسه موضوع ښکاري چې دوی دا نه مني چې دومره زیات کسانې د جهاد لپاره د عراق سوریا او لیبیا نه د عراق او سوریې مصر او تونس نه لیبیا ته تللي وو د ای پی خبري اژانس د شنبې په ورځ د قندهار د والي دیوان له قوله رپورټ ورکړ چې طالبان او یا کسان چې د روزګان ولایت ته په موټرو کې روانو په لاره کې له سرویسونو نه راکوز کړی دي و کسان یې وژلي دي او دیش کسانی بیرته خوشی کړي او ځینې نور سره هم برمته دي توقع ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به سبا د دوشنبې په ورځ په بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د روان تشدد او ناکرارۍ په اړه عاجله غونډه وکړي تازه نښتې وروسته له هغې پیل شوې چې اسرایلي قواوو د مسجد اقصی په دروازو کې الکترونیکي آلات ولګول او له تلاشۍ نه بغیر څوک نه پرېږدي چې مسجد ته ورننوځي د سوریې د رژیم جټ الوتکو د شنبې په ورځ د رقه په ختیځ کې د اسلامي دولت په مرکزونو باندې بمباري کړې ده په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې موسسه وایي چې په تېرو څو هفتو کې دا لومړی ځل دی چې د بشار الاسد د رژیم جټ الوتکو د رقه په اطرافو کې بمباري کړې ده جمهور رئیس ترامپ په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د مشر ابوبکر البغدادي د وژلو د پلان د خرابېدو پریکړه د خرابېدو پړه د نیویار ټایمز ورځپاڼې په غاړه واچوله ټرمپ د شنبې په ورځ په ټویټر کې په دې اړه نور تفصیلات ورنه کړل چې د البغدادي د وژلو پلان کله اولې ناکام شو خو د پولیټیکو هفتوارې مجلې د نیویار ټایمز د یوان له قوله رپورټ ورکړ چې د سپین ماڼۍ نه یې غوښتنه کړې چې د ټرمپ د ټویټر په اړه ورته توضیحات ورکړي د امریکا حکومت د البغدادي په سر باندې 15 میلیون ډالره انعام ایښی دی د سومالیا 114 قیدیان چې په ایتوپیا کې قید او حکومت المحبس ته خوشی کړي د شنبې په ورځ په مقدشو کې چارواکو ته وسپارل شو د ایتوپیا صدر اعظم هیلی مریم د سومالیا د صدر اعظم حسن علي خیری سره په دې سبب کې خبر نورسته د دغه قیدیانو د خوشی کولو پریکړه وکړه د شنبې په ورځ د سومالیا د سول په سیمه کې د بیکور شوو خلکو په یو کم کې د زاړه بم د 14 لامل یو ماشوم وژل شوی او 10 کسه زخمیان شوي دي سیمه ایزو چارواکو امریکا غږ ته ویل چې ماشومانو له بم سره لوبې کولې چې یو ناڅاپه پرې خلاص شو او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي کومې نوې او مجهزې کښتۍ چې موږ یې د خپلو سمندري پوځ د استعمال لپاره تیارو د نوموړي په وینا دښمنان به له ویرې ولړځي ټرمپ دا خبره د شنبې په ورځ د ورجینیا په حالت کې د سمندري پوځ د یوسس جرال فورد په نامه نوې جنګي کښتۍ د پرانیستلو په مراسمو کې وکړه دا نوې جنګي کښتۍ چې د 10 میلیارد ډالرو په لګښت جوړه شوې 100,000 ټنه وزن لري او په زرهوي ټکنالوژۍ سنبال ده د راتلونکو 50 کلونو لپاره کولی شي چې محاربوي عملیات پای ته سرته ورسوي ټرمپ ویل چې دا نوې کښتۍ 100,000 ټنه دروند پیغام نړیوال ته رسوي. دوستان مو ډاډه کوي او زموږ دښمنان په لړزه راولي. په دې کښتۍ باندې په 2009 میلادي کال کې د ورجینیا په ایالت کې کار پیل شوی و. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر من اوریدونکو اوس پام کړی رپورت. افغان حکومت په پاکستان کې د غیر قانوني افغان کډوالو د ثبت او راجستر د پروسې لپاره څخه هرکلی کړی. د افغانستان د مهاجرونو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې دا پروسه تیر اونۍ په امتحاني ډول پیل شوې او په رسمي توګه به د اگست په 14 د پاکستان په مختلفو سیمو کې د میشتو 500 افغان کډوالو د راجستر لړۍ پیل شوې. په دې باره کې تاسو پام وکړئ. له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورت.
تیر اونۍ د پنجشنبه په ورځ په امتحاني توګه په پاکستان کې د هغو افغان مهاجرینو د ثبت او راجستر لړۍ پیل شوه چې د مهاجرت له قانوني اسنادو پرته په هغه هیواد کې ژوند کوه. افغان حکومت د دغه پروسې له پیل څخه د هرکلی ترڅنګ وایي چې په پاکستان کې د غیر قانوني افغان مهاجرینو د ثبت لړۍ به په رسمي توګه د روان عیسوي کال د اګست میاشتې په 14 نیټه پیل شي. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ میاخیل امریکا غږ ته وویل د راجستریشن چارې به د پاکستان په مختلفو سیمو کې په 21 مرکزونو کې ترسره شي.
هدف از دې پروسه قانونمندسازی حضور.
هغه وویل د دې پروسې هدف په پاکستان کې د هغو افغانانو د حضور قانوني کول دي چې له اسنادو پرته هلته ژوند کوي او د غراز د هغوی د هویت تثبیت کول دي او همداشان د هغوی له زورولو څخه مخنیوی دی. د همدې لپاره د افغانستان حکومت هڅه وکړه چې په پاکستان کې د هغوی حضور قانوني شي. د ښاغلي میاخیل پر وینا دا پروسه د پاکستان د حکومت لخوا پر مخ وړل کیږي. خو د افغانستان د حکومت 15 تنه ملکی مامورین به د دغو مهاجرینو د هویت د معلومولو لپاره پاکستان ته واستول شي او هلته به د افغانانو د راجستر په پروسې کې له پاکستاني لوري سره همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې په دې پروسه کې به له 500 څخه زیاتو افغان مهاجرینو ته د مهاجرت قانوني اسناد ورکړل شي. د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM چې په دې پروسه کې د افغانستان او پاکستان له حکومت سره همکاري کوي د یادې پروسې له پیل څخه هرکلی کړی دی. د دغې ادارې ویان نصیر احمد حیدرزی امریکا غږ ته وویل اداره به په تخنیکی، لوجستیکی او عامه پوهاوی برخو کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره همکاري وکړي. هغه ویل موږ به په دریو برخو کې له دې بهیر څخه ملاتړ وکړو. لومړی د پاکستان او افغانستان حکومتونو ته د مرستو او تخنیکی خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې، په همدې حال کې د لوجستیکی اسانتیاو د برابرولو په برخه کې، او د غراز مو کولای شو چې د عامه پوهاوی په برخه کې مرسته وکړو ترڅو په مختلفو سیمو کې د عامه پوهاوی کچه لوړه شي او خلک د نوم د ثبتولو له بهیر څخه پاتې نشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره یا UNHCR چې په خوای په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د ثبت او راجستر له بهیر څخه مالی ملاتړ کاوه، د دغه پروسې له پیل څخه د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې د غیر قانوني افغان مهاجرینو ثبت او راجستر به د مرستې رسونې په بهیر او نورو برخو کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او نړیوالو مرستندویو ادارو سره اغیزمنه مرسته وکړي. په افغانستان کې د UNHCR د ادارې ویان نادر فرهاد امریکا غږ ته وویل
در حمایت های حقوقی لازمی شون
د هغوی لپاره په لازم حقوقی ملاتړ کې پرته له شکه د اغیزمن ثابتېږي. هلته د هغوی حضور ثابت کیږي. د زیانمنلو په مختلفو کټګوریو کې د مرستې رسولو چاره په ښه او سمه توګه ترسره کیدلی شي. پاکستانی چارواکي وایي چې په هغه هیواد کې په مجموعي توګه 2.5 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې 1.5 میلیون یې په قانوني او 1 میلیون یې په غیر قانوني توګه هلته اوسیږي. کاسه هم داسې اندېښنې شته چې په پاکستان کې به د هغو افغان مهاجرینو سربیره چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري پاکستاني اتباعو او نورو بهرنیانو ته د مهاجرت اسناد ورکړل شي. خو افغان حکومت ټینګار کوي چې په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته د میشتو افغان مهاجرینو د هویت د پیژندلو لپاره به هغه هیواد ته خپل یو شمېر ملکي مامورین واستوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.15.
د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات قانون جوړونکو له سناتور جان میکین سره د هغه د مغزو د سرطان له امله خواخوږي څرګنده کړې. جمهوریت غوښتونکي میکین د امریکا او ویتنام د جګړې د یوه اتل په توګه یادیږي. میکین د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو کمیټې مشر دی او د افغانستان او سیمې حالات له نږدې څاري.
جان میکین د امریکا د سمندري ځواک د پیلوټ په توګه د ویتنام په جنگ کې برخه واخیسته. د هغه الوتکه د هانوی د یو جیل د پاسه وویشتل شوه. هغه د ویتنامیانو لخوا ونیول شو او 15 کاله یې د هغوی په قید کې تیر کړل. هغه د خپل قید پر مهال شکنجه شوی او وهل ډبولې خوړلې، خو اوس یې په اړه ډېر څه نه وایي. هغه له ازادېدو وروسته په جګړه کې د وژل شویو امریکایي سرتېرو د مړیو د راوړلو لپاره ویتنام ته له شلو ځلو زیات سفرونه کړي.
اول مې د دواړو هیوادونو د روابطو د عادي کېدو لپاره ډېر کار وکړ. غوښتل مې چې د جګړې پر هرونه ښه شي او زموږ د زیاتره سرتېرو مړي هیواد ته راوړل سي، او همدارنګه یو شمېر نورو وکولای شول چې خپلې کورنۍ ویتنام ته بوزي او هغه ځایونه ورته وښیي چې دوی پکې جنګ کړی. خو د ویتنام د خلکو او امریکا ترمنځ تر اوسه هم روابط زیات نه دي ښه.
ښاغلی مکین د سنا د وسلوالو ځواکونو د ځواکمنې کمیټې مشر او د امریکا د اردو یو کلک مدافع دی. هغه له دیموکراتانو سره د اقلیم د بدلون او د مهاجرینو د پالیسیو د اصلاحاتو په اړه کار کړی دی. دغه جمهوري غوښتونکي دوه ځلې د جمهوري ریاست لپاره مبارزه وکړه. په 2008 کال کې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید په توګه لا سناتور بارک اوباما سره سیالي وکړه. کله چې یوې پلوۍ وویل ښاغلی اوباما یو عرب دی، نو هغه وویل
نه میرمن، هغه یو شریف او خاندانی سړی دی او یو داسې کس دی چې زور سره یوازې د ځینو شیانو په اړه اختلاف لرم.
ښاغلی اوباما د ښاغلي مکین د مغزو د سرطان د تشخیص له خبر وروسته په کړي ټویټ کې لیکلي، جان مکین یو امریکایي اتل او زړور مبارز دی. سرطان نه پوهیږي چې له چا سره مخامخ دی. ورسره مبارزه وکړه جان. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې د ښاغلي مکین ډیرو همکارانو دې ته ورته احساسات څرګند کړي دي او لیواله دي چې زر یې بیا هرکلی وکړي. دا جمین د آشنا تلویزیون امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ملګرو ملتونو په یو تازه راپورټ کې ویلي دي چې په نړۍ کې شاوخوا 80 میلیونه کسان د بیلابیلو ستونزو له وجې د خوراک لپاره هیڅ نه لري او د شپې په لوږه ویده کیږي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین په راپورټ کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خلک د شپې په وږي نه سویده کیږي. دغه اداره وایي چې د جګړو او ناامنۍ له وجې دوی نشي کولی چې د خلکو ته خوراکي او نور مواد ورسوي. ملګرو ملتونو دغه معلومات د خوراکي موادو د همکاریو په کلنی راپور کې خبره کړې دي. په راپور کې ویل شوی چې په نړۍ کې د بشري مرستو لپاره د خلکو اړتیاوې مخ په زیاتېدو دي او په عین وخت کې دغو کسانو ته د موادو رسول په لوړ قیمت تمامېږي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې یا WFP ویانده بیتینا لیوسچر وایي چې اوس مهال په نړۍ کې تقریبا 80 میلیونه داسې کسان نشته دي چې د خوراک لپاره هیڅ نه لري او د شپې لخوا په وږي نه سویده کیږي. میرمن لیوسچر وایي اکثره دا کسان چې وږي پاتې دي په جګړو کې گیر دي او یا د طبیعي آفتونو له وجې لارې بندې شوې دي. د ملګرو ملتونو دغې ویاندې امریکا غږ ته همدارنګه وویل چې ځینې نور کسان بیا په داس حال کې وږي پاتې دي چې هیڅ څوک پرې خبر نه دي او داسې څوک نشته چې د هغوی د کړاوونو په هکله نړۍ خبره
کړي.
موږ په دې پوهیږو چې ولګه څنګه د منځه یوسو، خو جګړې او ناامنۍ زموږ د هڅو مخه نیسي. کار ته مونږ پرېږدي چې دا زموږ لپاره تر ټولو غټه ستونزه ده. د روغتیا نړیوال سازمان پر راپور کې همدارنګه ویل شوی چې په 2009 کال کې د غیداري یوازې په 2.2 میلیارد ډالرو کولای شول چې خلکو ته خوراکي مواد برابر کړي، خو زیاتوي چې اوس دغه اندازه 15.3 میلیارد ډالرو ته پورته شوې ده او 140% کې زیاتوالی پکې راغلی. د دې ادارې ویاند مېرمن لیوسچر یو ځل بیا وایي چې ښایي هغوی سږ کال 9 میلیارد ډالر ته اړتیا ولري چې خلکو ته پرې بشري مرستې برابرې
کړي.
کچیر دمن هر ځای ته لاسرسی ولرو د خوراک نړیواله اداره کولی شي چې هر کال 1 میلیارد ډالر وسپموي. کچیر ته سیاسي کړکیچ نه وي او اقلیمی ستونزې نه وي یا جګړې او اقتصادي ستونزې نه وي نو زمنګ اداره به هر کال 2.2 میلیارد ډالر بچت کړي. او که په هر هیواد کې د خوراکي موادو سیستم په سمه توګه موجود وي موږ کولی شو چې 440 میلیونه ډالر سپما وکړو. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو اف پی وای چې د غیداره او یا په سولې کې خپل بودیجه په افریقایي او منځني ختیس په هیوادونو کې مصرفوي. دا اداره وای چې د بودیجې په دریو کې یو برخه یوازې په نایجیریا، سومالیا، جنوبی سودان او یمن کې لګیږي چې خلک پکې د قحطۍ سره مخ دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د مینیسوتا او میناپولیس د شاروال په غوښتنه د پولیسو د قومندانۍ مشر له خپلې وظیفې څخه وروسته له هغه استعفا وکړه چې د پولیسو یو صاحب منصب تیره هفته یوه 40 کلنه آسترالیایي وویشتله او ویې وژله. د امریکا ژغ خبریالې ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی.
جانی هارتیو په مینیپولیس کې په مطبوعاتي کنفرانس کې د خبرو په ترڅ کې وویل دغه اقدام د پولیسو یو صاحب منصب کړی دی او د مینیپولیس د پولیسو د دفتر د ارزښتونو او روزنې نمایندګي نه کوي. د مینیپولیس د پولیسو مشر جانی هارتیو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Based on the publicly released information from the BCA, this should not have happened. On our squad cars, you will find the words to protect with courage and serve with compassion. This did not happen.
دا پیخه باید نه وشوي. زمونږ په موټر باندې دا کلمې لیکل شوې دي چې خلک په زړورتیا او خواخوږي سره وژغوري. دا واقعي کېږي. دغه معلومات نو اوس د عوامو سره شریکېږي په داسې حال کې چې د جنایي درک دفتر تحقیقات روان دي او زه په دې عقیده یم چې دغه اقدام زموږ ټولو په خلاف کېږي، یعنی دا چې د پولیسو د قومندانۍ چې څنګه موږ خپل سامنصبان وروزل او موږ ورنه څه توقع لرله. خاروالی بتسی حاج د جمعې په ورځ ویلې دې وروسته د ارزیابۍ نه د پولیسو د مشر د استعفا غوښتنه وکړه چې دا د پولیسو د دغې قومندانۍ ضرورت دی. هیکلر د هغې د استعفا غوښتنه کوله مګر دې دغه غوښتنه رد کړه. د مینیپولیس ښاروالی بیا وایي
I will not be resigning. And like I said, it is understandable to me that you know, people's frustration is high. I share that frustration. And I continue to
زبا استعفا ونه کوم او لکه چې ما وویل دا ماته د منلو وړ ده چې خلک نا امیده شوي دي او زه دغه نا امیدي ورسره شریکوم او زه ورته دوام ورکوم. زبا استرالیانو ته دا خبره وکړم او څه چې ما په ټوله هفته کې ویل دي هغه ناوړه او زړه بوږنوونکې خبره ده او ما خپل خواخوږي او تسلیت ورته استولې ده. یو ځل چې موږ هغه معلومات لاسته راوړو چې د جنایي درک دفتر ورکړي دي دا باید واقع شوی نه وي او زه ټول هیواد ته تسلی ورکوم مګر زه د هغې کورنۍ دوستانو او خپلو خپلوانو ته تسلیت وړاندې کوم. حاج مداریا ارادوندو د پولیسو د مشر مرستیاله وټاکله چې د هارتیو ځای ونیسي. حقیقت دا دی چې دغه پیښې په استرالیا او امریکا دواړو کې د خلکو غوسه زیاته کړه کله چې دغه ډزې وشولې د پولیسو د سامنصبانو او د مینیپولیس د پولیسو د قومندانۍ د تاوتریخ عکاسي شوې ده. دغه پیخه د کازمې موټرو په کیمره کې نه راغل. دا په تیر کال کې د مینیپولیس په سیمه کې د پولیسو دوه همځلي ډزې وې. د 2014 کال د جولای په میاشت کې د 2 کلن فیلاندو د سینټ فال په ښار کې د ترافیکو په تمځای کې وویشتل شو او ووژل شو. د کاستل ملګري دغه پیخه ټولنیزو رسنیو ته راوویستله.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ویلی چې دوها له عرب هیوادونو سره د مذاکراتو لپاره چمتو ده، خو دغه هیوادونو باید د قطر ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. د قطر امیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر څخه غوښتي چې پر قطر لګول سوي بندیزونه لرې کړي. په دې باره کې پام وکړئ. رپورت
وكل من يعيش على ارض دا متحده الاتو دا عربي متحدين ترمنز دا ديپلوماتيكي لانجي لا رمزكي دو روسا فاخبر المدني تلفزيوني ويناقي
امير مانوي
شيخ تميم بن حمد الثاني دا قطر د خلکو دی والي او هوستا نه وکړه چې د وسني بحران په وړاندې ترګن کړل دي.
نتحدث بعقلانيه
لتغيير بداس شرایطو کې چې زمونږ هواد ورسره مخامخ دي، مونږ ثابت کړل چې مونږ ټول یو کورنۍ یو، مونږ د دې ستونزو په وړاندې ټول یو یو، او مونږ هغه کسانو امید کړی دي چې زمونږ پر خلاف اقدام کړی دی.
سعودي عربستان، متحده عربي امارات، مصر او بحرین وروسته له هغه د جون په 15مه له قطر سره ډیپلوماتیکي، هوایی، ځکني او سمندري اړیکې پرې کړې چې پر هغه هیواد یې د زندلارو ډلو د ملاتړ
او لاغراض مثل قمعي
زموږ دروازې د خبرو لپاره پرانیستي چې ټولې ځندېدلې ستونزې لري کړو، ځکه چې دا په سیمه کې زموږ د خلکو او حکومتونو په ګټه دي.
عدا عن كونه ظلما
دا قطر امیر د جمعې په ورځ نه وخته په خپل تلویزیونی وینا کې وویل
ان اي حل للازمه
مونږ د حل ای ویلارې ته د رسیدو لپاره چمتو یو، خو د هر ډول حل په اړه باید دوه شرطونه په نظر کې ونیول شي، یعنی د هر دولت حاکمیت او ارادې ته درناوی وشي.
شیخ الثانی وروسته له هغه دغه خبرې وکړې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د امان د بهرنیو چارو له وزیر سره له یوې غونډې نه وروسته د قطر د هڅو ستاینه وکړه.
I think they also have indicated a willingness to
Qatar li walti khodel de che la salor lor yo sara de hugui de gushtano pa khabari ukli no hila laram che haga makhkanai bandiz balari kli che de Qatar pa khalku manfi aghiza kawi
khod saudi de shahi darbar yo salakar de Qatar da amir pa waina intiqad wakra aw de twitter lari wawel kazamandani khonzi yo de kaun ki de ga waina li kli wai no nakam pa shwai wai saloro arabi he wadunu لا قطر سره د ډیپلوماټیکو اړیکو لپریکولو نه وروسته لاغه هیواد نه یو شمېر غوښتنې وکړي چې پکې د الجزیره د تلویزیونی شبکې بندول، د اخوان المسلمین په څیر لا اسلام پالو ډلو سره د اړیکو غوښتل، لا ایران سره د اړیکو محدودول او لا خپل خاورې نه د ترکیه د سرتیرو استل شامل دي. قطر دغه غوښتنې رد کړي او وایي چې حاکمیت یې زیان رسوي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نورستان د واما په ولسوالۍ کې د څارویو د طبق ناروغي راغلې او د چارواکو له قوله یې په لسګونو مالونه مړه کړي دي. پام وکړئ په دې اړه د خبریال ذبیح الله غازی رپورت.
د نورستان د اکثر اوسیدونکو ژوند د مالونو پر ساتنه چلیږي چې تازه تازه مرکز پارون تصویر مولسوالۍ واما کې ګڼ لوی او واړه مالونه د طبق په نوم وي خطرناکې وژون کې ساري ناروغي لاندېستلې دي. د واما ولسوالۍ قومي مشر ملک حامد امریکا غږ ته وویل په خپل مالونو کې هم دغه ناروغي ګډه شوې ده. هغه وایي د مالونو پښې بی حصه کیږي، په سومانو یا پنجو کې چنجی کیږي او په خلوې دانې راخیږي چې بالاخره له خوراک څخه کمولویږي. د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجنیر سعدالله پیندزوی وای د کرنې پر ادارې څو واره د مرستې غږ کړی خو چای خبرو ته غوږ نه دی نیولې. د واما ولسوالۍ نایت الله د دغه ولسوالۍ په ټولو کلو کې د طبق ناروغۍ د خورېدو خبره منلې ده او وایي دغه مرض تر اوسه لسګونه مالونه مړه کړي دي.
لګېدلې یو حقن لري اوس هم دغه مرض په دغه کې دی یو ساحینه بل ساحې ته بل ساحینه بل ساحې داسې ورو ورو لګېږي تلفاتو دغه له کره معلوم نه ده چې څومره دی نو د زراعت ریاست نور مسایلو کې راغلی دي خاص په دې دغه کې د زراعت او مالدارۍ نه څوک نه دی
خو د نورستان د کرنې رئیس عبدالغیاث په واما ولسوالۍ کې د طبک ناروغۍ د خورېدو خبره نه مني او وایي داسې کوم راپور نه دی ورسېدلی
نه مرض نه دی لګېدلی زموږ ټیم مالته تللی دی وترنرانو ماته زمونږ کلینیک او دغه ډاکټر هم شته دی انسټیټیوټ د خوانه دغه دی داسې مرض نه دی لګېدلی چې اوس دلته مالونه ډېر زیات تلفات شوي دي هغه له منځه تللي دي
هغه وایي یوه میاشت وړاندې په دغه ولسوالۍ کې 2000 مالونو ته د یادې ناروغۍ پر وړاندې واکسین هم تطبیق کړی دی د واما ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که مالونو ته واکسین تطبیق نشي نو د څارویو ژوند نور هم له خطر سره مخ کیدونکی دی او د سیمه ییزو خلکو اقتصادي حالت ته سخت ټکان ورکولی شي زبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو قدرمن اوریدونکو زموږ خبریال ابراهیم رحیمی د خوست ولایت څخه د ماشومانو ته د پولیو د واکسین په اهمیت یو رپورټ را لېږلی چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځو
وروسته له هغه چې د عامه پوهاوي د مبالغینو فعالیتونه د خوست دوه ولسوالیو ته محدود شوي د دغه ولایت په نورو سیمو کې د ګزن ضد له واکسین نه د انکاري کورنیو په شمیر کې چندان کمښت نه برېښي په دغو انکاري کورنیو کې د خوست برځایي خلکو سربیره یو شمیر وزیرستاني کډوال هم شامل دي چې د ځینو عقیدوي مسایلو پر بنسټ نه غواړي خپلو ماشومانو ته د فلج ناروغۍ ضد واکسین ورکړي
نوم سه فلا ده خصوص ولایت او تنو سیدون کای ما پولیو ودا سه ناروغي د علاج نه لري او کچیر خدای ما ک په دغه ناروغي نمیک تو سه مشمون اوختاشي بیا بو علاج ونه شي نو مهمه ده د چ دغه ناروغي منځوړل د پره جرمان سره شي مګ باید خپل مشمون ته وکسین وکو او یو وکسین وازنه لیار د چ پولیو نمیک سه مشمون سوتي
د تیر کمپاین پر محل چې د هیواد په نور ولایتونو کې هم تر سره شو په خوست کې سبا د 1400 ماشومان له دې کبله د ګزن ضد له واکسین نه محروم ساتل شوي چې ګنې دغه واکسین ماشومانو ته زیان لري د خوست د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین منګل وایي هڅه کوي چې د رسنیو تر څنګ د دیني عالمانو او قومي سپین ګیرو په مرسته انکاري کورنۍ د پولیو واکسین پر اهمیت وپوهوي
هر کله چې په یو ځای کې د پولیو وایروس پیدا کیږي دا انتقال کوي نور ماشومانو ته همدغه د عامې روغتیا وزارت د یونیسف ګډه پالیسي ده چې موږ باید د پولیو نه پاک افغانستان ولرو د همدې دپاره د واکسینو تطبیق عامه پوهاوی اړین دی موږ په ټول توان کوشش کوو دلته هم واکسین تطبیق کو او هم خلکو ته د پوهاوي لارې چارې وښیو
دینی عالم محمد عارف له ټولو خلکو غواړي چې د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي په خاطر له فلج یا ګزن څخه د هغوی د ژغورنې لپاره د دې ناروغۍ ضد دوه دوه څاڅکي واکسین ورکړي
لکه واکسین د ګزن په مورد چې د علاج لپاره استعمالیږي چې ماشومانو ته د ګزن څخه د ښه صحت په برخه کې کار په کار راځي مفتیانو علمای کرامو فقهاو دغو ته د رووالي جواز ورکړی دی نو بنا ان موږ د الهي احکاماتو د نصوصو په رڼا کې د نبوي احادیثو په رڼا کې ویلی شو چې واکسین حلال دی استعمال جواز لري
ګزن یا په ماشومانو کې فلج ساري وایروسي ناروغي ده چې تر 15 کلنۍ کم عمر ماشومان ورسره مخ کیږي دا ناروغي تداوی نه لري خو د مخنیوي او منځوړل وسیلې دی پولیو ضد واکسین دی د ډاکټرانو په وینا په هر سیمه کې چې یو ماشوم دی پولیو په ناروغۍ اخته شي دا د دې سرګندونه کوي چې په همدې سیمه کې 200 نور ماشومان هم دی پولیو په وایروس ککړ شوي دي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ